دارن. در برنامه بعدی اسدالله لودین میزبان شماست. لودین صاحب خوش آمدین.
ډیر مننه عباس صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې هلمند کې تازه پیل شوې جګړې پر ځاني زیان سربېره ګڼ خلک بې کوره کړي.
تقریبا زر کورونه شاهوا خپلو کورو څخه رابېځای شوي دي چې د بولاند سیمې قلایت بوست باباجي
هدفي وژنو پر خبریالانو ژوند تنګ کړی.
خبریالان دانه دانه تاکي او خبریالان وژني. هیڅ خبریال اوس خوندي نه دی.
د افغانستان څو ولایتونه سیلابونو ځپلي. غور او هرات په سر کې دي.
لبرنی ارزونه شي چې یو څلو درش په تا کورونا ویجاړ شي.
او په هند کې وی ډلې ځوانانو د کورونا د مخنیوي هڅه پیل کړې. خبرونه ته موزه اسدالله لودین هر کله کوم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. کتر پای را سره پاتش پي ازادي او وريدونکو ولیس پرګرام هم اوریدل شي. خو اوس خبرونه د افغانستان په سباندې شلو ولایتونو کې د ورښت او سیلابونو اټکل شوی. دفاع وزارت یو ځل بیا وایي ځواکونه یې هر ډول حملې شنډولی شي. او د بشري حقونو فعالانو ایران کې د زنداني فلم جوړونکي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پر روانو 24 ساعتونو کې د هیواد په 24 ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دغه ادارې پرون په یو خبرداري کې ویلي له نورستان تر هرات او له غزنی تر بلخ په 24 ولایتونو کې له لاسو څخه تر 150 ملي متر پورې د ورښت اټکل شوی. پرون هم د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې له دې جملې هرات او غور کې سیلابونو لږ تر لږه 40 کسان مړه کړي. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د هر ډول حملو شنډولو ته چمتووالی لري. دغه وزارت دا څرګندونه وروسته تر دې کړي چې په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی، فراه او نورو ولایتونو نه هم د ناامنیو راپورونه ورکول شوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
له خپل خلکو او هیواد څخه د دفاع په لار کې زمونږ د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د هر ورځ په تریدو سره زیاتیږي. ځواکونو د هیوادوالو د سر او مال ساتنه پر ځانونو فرض ګڼلې او د دښمن په وړاندې هر ډول دفاع ته چمتو دي.
په وروستۍ جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوخته او د غراز ګڼ خلک بې کوره شوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د ریګروان کانال د سربند څلورمې برخه د جوړولو چارې په بشپړېدو دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د کانال له بشپړېدو سره به تر 30 زیات کورنۍ ترې ګټه واخلي.
ریګروان کانال چې د کاپیسا او پروان ولایتونو ترمنځ ګډه پروژه ده د اوبو د تنظیم او کرنیزو ځمکو خړوبولو په موخه تطبیق کیږي. د دغه کانال مالی لګښت د جاپان جایکا موسسه ورکوي چې اوس مهال یې 90% چاري بشپړې شوې دي.
دغه پروژه د پروان ولایت په قلعه خواجه او د کاپیسا ولایت په سخی خیلو کلیو کې عملي کیږي. په غزنی کې د وسلوال برید له کبله د عدلی ریاست د قضایي چارو امیر احمدشاه احمدی ټپی او ورور یې ووژل شو. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل چې په خطر مزدګر شوه.
د عدلی ریاست د قضایي دولت امیر احمدشاه احمدی زخمی شوی دا او ورسره ورور یې پر شهادت رسیدل دا. عاملین یې لسمه پټه خبرل شوې دي. زموږ امنیتي ځواکونه کوشش کوي تر څو یې د عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې دغه پیښې پر غاړه نه ده اخیستې. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو شپږو کارپوهانو د ایران د سیاسي مخالف او فلم جوړونکي محمد نوریزاد د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې. دوی وایي نوریزاد چې په بانک کې شپې ورځې سبا کوي سخت ناروغ او حتی د مرګ له خطر سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د خپلواکو کارپوهانو پرون ته یو غټه اعلامیه کې ویلي دا خبره څرګنده ده چې نوریزاد د خپل نظر د څرګندولو لپاره له زندان شوی. د رژیم منتقد نوریزاد چې ګڼ فلمونه یې لیکلي او ډایرکټ کړي له 2019 لسم کال راهیسې په زندان کې دی. د بخنې نړیوال سازمان په وینا د ایران رهبر آیت الله علی خامنئی ته د سپکاوی په تور په 18 کاله بند محکوم شوی. د اروپای ټولنې لخوا د بالکان حوزې لویدیځ ته د دې ټولنې په مالی مرسته د برابر شوي واکسین رسول رسمن پیل شول. دغه پروسه پرون دغه ساحې ته د اروپای ټولنې د پراختیايي چارو د کمشنر اولیفر واره هلی د سفر په بهیر کې پیل شوه. د بالکان په لویدیځ کې پراته هیوادونه هڅه کوي چې له اروپای ټولنې کورونا ضد واکسین ترلاسه کړي، خو سربیا او د بالکان حوزې نور هیوادونه تر ډیره چین او روسیې ته لیواله دي. دا کار د دې سبب شوی چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه دغه حوزې ته د خپل واکسینو رسول وزندوي. په بالکان حوزه کې ځینو سیاستوالو پر اروپای ټولنې انتقاد کړی چې د اړتیا پر وخت د خپلو غړو هیوادونو ته د ژغورنې لپاره لاس نه ور اوږدوي. او د رسمي شمیرو لمخې په 2000 کال کې په جرمني کې د خي اړخو افراطیانو لخوا د جرمونو اندازا تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې. د پولیسو شمیرې ښیي چې په 2000 کال کې د خي اړخو د جرمونو شمیر 23,604 ته رسیدلی و چې دا له 2001 کال راهیسې تر ټولو لوړې شمیرې دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر پرون د یو خبري کانفرانس پر مهال وویل چې خي اړخه افراطیت زموږ د هیواد لپاره لوی ګواښ دی. یو سروې ښیي چې د جرمني د 14 ایالتونو له جملې په 8 ایالتونو کې په ورځ کې له 3 تر 4 پورې کسانو باندې د خي اړخو افراطیانو لخوا حمله کیږي. په دغو حملو کې کډوال پناه غوښتونکي او د جرمني تورپوستي وګړي پنهخه شوې دي. زموږ خپل ازادي رادیو نه اوریدغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلای شي پاتې د azadiradio.com. اوس هم یو خبر راخلو چې همدا څو شی به مخکې زموږ لاس تر راغی. د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د روغتیایی کارکونکو د سپرلې پر موټر چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ په خبر پانه کې راغلي چې چاودنه چې پر کاستر ډول موټر شوې، یو تن وژلې او درې نورې ټپيان کړې دي. په خبر پانه کې راغلي چې د عملی دې موټر د پنچیر ولایت روغتیایی کارکونکو لیکدول چې نن سهار شاو خواو بجې پرې د کلکانو پله په سیمه کې چاودنه وشوه. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی هم نه دی معلوم، خو امنیت قمندانۍ وایي چې پولیس د دې چاودنې پر پلټنه بوخت دي. سملاسي د پیښې مسولیت هم چا نه دی منلی. هڅه کوي چې د خبرونې پتراس کې د دغه برید نور جزئیات هم در سره شریک کړو. د هلمند چارواکي وایي لته ری یک شنبه ته تازه جګړو لکبل شاو خو زر کورنۍ بې ځای شوې دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې لخکرګا خار به د وسلوالو لاستور نشي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر هم په هلمند کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. تفصیل په دې راپور کې
د هلمند د کډوالو او رستنیدونکو چارو رئیس وی لتیری یک شنبه د تازه جګړو لکبلا په سلګونو کورنۍ د دې ولایت بیلابیلو برخو ته کډه سوی دي. سید محمد رامین ازادي رادیو ته ویل ډیر کورنۍ د لشکرګا ناوی او نادلی ولسوالیو لزینو ساحو کډه کولو ته مجبور سوی دي.
جنگ او جګړې لامل تقریبا زر کورنۍ شخوا خپل کوروس خراب ځای شوی دي چې د بولاند سیمه خلک ته د ناوې وسند عینک شخوا خلک ځای شوی دي. قلای بوست باباجی بشران دا سیمه څخه خلک را ځای شوی دي.
په دینو نورو راپورونه کې د بیځای سو کورنۍ د غشمیر تر دې زیات شول سوی دي. د هلمند چارواکي وایي د وسلولو طالبانو تازه حمله په ټوله کې پر مرکز لشکرګا شار متمرکز وچی تر ډیره حده په شا تمبول سوي ده. خود ولایتي شورا رئیس تاوله افغان ویلي د دغه حمله پر مهال چې د شار پر امنیتي کمربندونو سوي ځینی پوستې د وسلولو لاسته ورغلي، اته سرتیری وجل سوي او نونس نور ټپيان سوي دي. د هلمند ملي امنیت د ریاست مرستيال ډګر جنرال نظر علي واحدي پرون رسنوي ته ویل چې لشکرګا شار به هیڅ کله د وسلولو طالبانو لاسته ورنسي.
ارګیز به لشکرګا سکوتونه کی تاسو په دې باندې داډا وسی دا یو غلچکی بریدونه دي یا نغم باسي یا مینونه یوجدي تغه د دې کار دی یا موټربم کی یا انتیار کوي د مخامخ جګړه توان نه لري.
د هلمند والی هم ډاډ ورکړی چې د لشکرګا د امن لپاره تازه د مځوکونه دغه شهر ته رسیدلی دي. خو د هلمند اوسیدونکو چې د جګړې لپایلې په ټولنیزو شبکو کې د هلمند وژغوري په نوم کمپاین پیل کړي د روان وضعیت له کبله اندېښنه شولې ده. د کورونای چارو وزارت امنیتي مرستيال عبدالصبر خاني چې د یو پوزي کمیسون په مشرۍ هلمند ته ورغلي پرون په لشکرګا کې ویل چې د تازه جګړو له کبله تر سلو زیات وسلول وجلسوي چې اته تنې د دوی مهم قمندانان دي. بلخوا دفاع وزارت ویلي چې په جلسو کې 22 تنې د القاعده ډلې پاکستانی وګړي وو. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې په هلمند کې د القاعده شبکې د 22 غړو وجل کېدل تبلیغات بللي او ویلي دي چې په دې ولایت کې د القاعده کوم غړي نسته. د وسلوالو طالبانو بل وین قاری یوسف احمدی ویلي چې د هلمند په تازه جګړو کې د دوی یوازې یو تن وجل سوی او څلور تن نور ټپیان سوي دي. په هلمند کې روان وضعیت د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د مشر شهرزاد اکبر اندیشنه هم پارولې ده. هغې پرون په ټویټر کې لیکلي په هلمند کې دا جګړه کډه کېدل للهاندي بیره او د مصیبت به تر کله روان وي. د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون مشر د روان خونړي وضعیت مسؤول وسلوال طالبان بللي چې د اوربند لپاره یې د هغې په خبره د خلکو غوښتنه نه ده منلې. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ورته د خپلو ټولو ځواکونو ایستل ګران کار دی، خو دا پروسه به د سپتمبر میاشتې 23 نیټې بشپړه سي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پرون په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو د 2020 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د یوې ثانیې لپاره هم خپل تاوتریخوالی او ترور نه دی درولی. د مې میاشتې له لومړۍ نیټې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو حملو شمیر زیات سوی دی. په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، خوست، فاریاب، کاپیسا، بغلان، غزنی، فراه او نور ولایتونو هم د ناامنیو راپورونه ورکول سوي دي.
تاسو لا پیغامونو
زده بولان اوسیدونکو لشکرګاه شهر ته راغلی یم. د جنگ لامل په داسې حالات کې چې یو دم طالبان سیمې ته راله، جنگ شروع سو، هیڅ شی مو نه دی راایستلې. کور دغه صفات کوچنیان مو صرف راوایسته، مازی ماغه صرف نه کوي. څه شیان چې وو په کور کې فاته دي، حتی اوړه، کالي، بس صرف موږ او کوچنیان راوتلي، نور ټول شان پاتې دي. ډیر سخت وضعیت په شهر کې هم د کریزا یونه دي او شیم نسته، ټول شیانه مال ته پاتې دي. جګړه ډیره شدیده و، په هیڅ صورت سره نور شان نه راوتل.
موږ نو د بولان څخه د جنگ په خاطر راوتلو، نو د کور کې مو ټول سامان ته پاتې شو، بس ما سي مسرورونه پنا کړی دي. لشکرګاته شاته مرکز ته راغلی، نو ستاسو سره څنګه لرو ډیر دي پکاتا سرپناو پیدا کړل دي. والانو نور ضرورت وړ سامان او ټول شی مل ته پاتې دي، نو ځان تر شی نه دی راوړي، بس په جنگ حالات کې راوتلی.
د هلمند له جګړې ورستنی ګو د افغانستان د هوایي ځواکونو وضعیت ته د امریکا دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواک لا هم د تړونکوونکو په ملاتړ متکی دی. د پینټاګون ویان جان کربی دا څرګندونې وړ مورس کړي او ویلي دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په ځانګړې توګه د افغانستان هوایي ځواک د تړونکوونکو ملاتړ ته اړتیا لري او متحده ایالاتو همکاري بر د غوځواکونو سره په غیر ملموس ډول دوام وکړي. خو بل لور ته د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې هوایي ځواک د جګړې بشپړ مسؤلیت اخیستی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان هوایی ځواک د دغه هیواد له مهمو پوځي برخو شمیرل کیږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره په اړه اندېښنې مطرح کیږي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان هوایی ځواک څخه د امریکا د ملاتړ د څرنګوالي په بدلون سره اوس افغان هوایی ځواک له نوې ازمایښت سره مخ دی. د جګړې په ډګر کې د ځمکنیو ځواکونو ملاتړ او د مخالفینو په نښه کول د دې ځواک اساسي دندو شمیرل کیږي. که څه هم د ملي دفاع وزارت د ورسنیو هوایي بریدونو په اړه ارقام نه وړاندې کوي، خو چارواکي وایي دوی دولتي ځواکونو په ملاتړ هره ورځ تر شپېتو پورې ترانسپورتي الوتنې ترسره کوي. د وسلو او مهماتو رسول او د جګړې په ډګرونو کې د ټپیانو لیږ د دغو ځواکونو بله دنده ده. د افغانستان د هوایي ځواک د انتقالاتو د برخې مسؤل ذبیح الله اکبری
ظرفیت ایره داره که به تمام نظامی خودم رسیدگی بکنه.
د افغانستان هوایی ځواکونه د دې وړتیا لري چې خپل ټولو پوځیانو ته رسیدنه وکړي. موږ په ورځ کې له 500 تر شپېتو پروازونه لرو.
الحمدلله روزانه مو 50 الی 60 پرواز میداشته.
خو ځینې پخواني پوځي چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان هوایی ځواک په هغه ډول چې باید پیوړی وای نه دی پیوړی شوی. د افغانستان د هوایي ځواک په خاني قومندان عتیق الله امرخیل
توري کې لازم بود کې قوای هوایی برجسته
لکه څنګه چې اړینه و چې یو هوایی ځواک ولرو هغه شان ونه شول. زه دا ځکه وایم چې که د هوایی ځواک لپاره اړین توکي په وخت سره برابر شي له هرې نقطې څخه اکمالات او تخنیکی پرسونل کولای شي په خپلو پښو ودرېږي.
په داسې حال کې چې بهرنیان د دغو ځواکونو تر څنګ د مشورې ورکولو وروستۍ ورځې تیروي، خو د هوایي عملیاتو او مسؤلیتونو سپارلو په تړاو اندېښنې زیاتې شوې دي. د هوایي تخنیک او حفظ و مراقبت د برخي قمندان عبدالفتاح اسحاقزی وویل
طیارات میعبده 100% متوانایی شد.
موږ د ایم آی ولس الوتکو په برخه کې بشپړ ورته لرو او مستقل کار کوو. د ایم ټی الوتکو په برخه کې هم موږ اویا سلنه مستقل یو. موږ اویا تر اتیا سلنې پورې مستقله ورته لرو. په تیرو لس پنځلسو کلونو کې د نړیوالو همکارانو په مرسته نږدې 1600 کسان په مسلکي ډول روزل شوي.
د حدود 1600 نفر مسلکي تربیه شوه.
خو د امریکا دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواکونه لا هم د تړون کوونکو په ملاتړ متکی دي. د دغه وزارت ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ د خبر اعلانو د پوښتنو په ځواب کې وویل
Obviously some contract support as we talked about is
لکه څنګه چې موږ وویل د دوی څخه زنی په ځانګړي توګه هوایي ځواک د قراردادیانو ملاتړ باندې تکیه کوي او زنی قراردادونه لا هم په هغه هیواد کې تر سره کیږي، مګر دا قراردادونه به متفاوت وي د هغوی په پرتل چې اوس شتون لري.
خغلی کربی وویل چې امریکایي سرتیری به نور په افغانستان کې حضور ونه لري او له افغانستان څخه به د متحده ایالاتو ملاتړ تر ډیره مالی برخه کې وي. نوموړي ټینګار وکړ چې دغه مرستې به د اوسنیو مرستو په پرتله غیر ملموسي وي، خو وسله والو طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور ناوړه پایلو په تړاو خبرداری ورکړی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد آزاد راډیو ته وویل که بهرني ځواکونه او د هغوی قراردادیان په افغانستان کې پاتې شي، دوی به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د الوتکو د ساتنې او تخنیکي اړتیاو پوره کول د هوایي ځواک د بقا لپاره یو له خورا مهمو برخو شمېرل کیږي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي نړیواله ټولنه او متحده ایالات په دې برخه کې ژمن دي. له دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو عمومي سرمفتش سیګار د 2021 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو راپور کې ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک نشي کولای چې د متحده ایالاتو له دوامدار ملاتړ پرته له 100 میاشتو څخه د ډېرې مودې لپاره په جګړه کې دوامدار اغېز ولري. بلخوا د اپریل په 22 په منځني ختیځ کې د امریکا مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کین فرانک مکنزی د امریکا سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې استعمال ای غونډه کې د افغان ځواکونو په ورتیا شک سرګند کړی و. د افغانستان هوایي ځواک په 2001 کال کې د امریکا او ناتو په مرسته بیا جوړ شو چې د محل د افغانستان د پیچلې جګړې درون پیټی د دغو ځواکونو په وګو پروت دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وسم راځو د خبريالانو د امنیت اړوندې وی موضوع ته. د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نه وی چې ډیرای خبريالان هدفي وجنې د خپل اندېښنو اصلي لامل ګڼي. دوی وی چې دا ورته په یوه نظر پوښتنه کې څرګنده شوی چې لڅباندې درې نیم سوه خبريالانو سره د خبرو پر اساس چمتو کړي ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان آزاد رسنیو نه د ملاتړ دفتر نای د خبريالانو د هدفي وزنو په اړه اندېښنه څرګندوي او حکومت د وزنکو د نیولو په برخه کې په بې غوري تورنوي. د دغه دفتر مشر مجیب خلواتکار د سې شمې په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیوناسته کې د خبريالانو د اندېښنو په تړاو د یوې نظر پوښتنې په شریکولو سره وویل چې ترهګر خبريالان په انتخابي توګه هدف ګرځوي.
خو خبریالان په جګړه کې همدارنګ په چاودنه کې په انتحاري بریدونو کې په غلچکی بریدونو کې دوی شهیدان شوي، خو متاسفانه اوس دغه هدفي بریدونه سده خبریالان دانه دانه تاکي او خبریالان وژني. دا ستونزه داده سه هیڅ خبریال اوس خوندي نه دی او خوندیتوب متاسفانه د خبریالانو دپاره هیڅ نسته.
خاغلی خلواتګر زیاته کړه کوم نظر پوښتنه چې دوی کړي د رسنیو له 350 تنو کارکونکو سره د دوی د فزیکی خوندیتوب او د دندو د امنیت په اړه مرکې سوي دي. د نوموړي په خبره د دغه نظر پوښتنې پر بنسټ د رسنیو ډیری کارکونکو په ځنګړی توګه خبري اعلان د ځان او د کورنیو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د راپور لیکونکو زیاته کړي چې هدفي وزن په خزینه خبري اعلان او بریدونه ډلېز بریدونه او د سولې په خبرو اترو کې د بیان د ازادۍ په پام کې نه نیول، د تاوتریخوالي زیاتېدل او د وزل سویو خبري اعلان او کورنیو ته حکومت نه پاملرنه د خبري اعلان جدي اندېښنې دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خبري اعلان د ستونزو د حل په موخه د دوی د امنیتي اندېښنو او د خبري اعلان د شکایتونو د څېړلو لپاره د دغه وزارت په چوکاټ کې یو کمیټه جوړه شوې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال احمد زیاز یوای تر دې دمه د خبري اعلان د وزن د عاملینو د نیول لپاره اقدامات ترسره شوي دي.
دا خبریالانو ټول قضیه د پولیسو لخوا په جدید ډول څېړل شوی دی. دا خبریالانو د هدفي وژنو یو شمېر عاملین د پولیسو لخوا نیول شوی او یو شمېر نور چې نه دي نیول شوی د پولیسو تر جدي تعقیب لاندې دي.
د نړۍ د مسولینو په خبره له 1400 کال راهیسې په افغانستان کې 150 خبریالان او د رسنیو کارکونکو وزل شوی دي. د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی د ټلو نیوز ټلویزیون پخوانی ویاند یماس یواش او د انکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملاله میوند او یو شمیر نور خبریالان او د رسنیو کارکونکو په دې ورستیو میاستو کې په هدفي توګه پنخسول. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې د انکاس خصوصي ټلویزیون ویاندې ملاله میوند کورنۍ چې د سې شنبې په ورځ د نای په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل حکومت ملاله د وزونکو د نیولو خبره کړې، خو تر اوسه دوی دغه نیول سوي کسان نه دي لیدلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس راځو دې ته چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. نوریاس نوری ته بغواک شو چې دغه ورسپانو پانی اړولې دي.
فارن افیرس خبرونه د افغانستان لپاره د خطر او فرصت شیبه تر سر لیک لاندې د افغان ولسمشر اشرف غنی ولیکنه خبره کړې ده. ولسمشر غنی لیکي له افغانستان تر سپتمبر پورې د پاتې 2500 امریکایي سرتیرو د استلو پاړه د ولسمشر جو بایدن پریکړه هیواد او ګاونډیانو ته یو نوی څپرکی پرانیزي او زیاتوي. په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو ځواکونه په دې هیواد کې ډېره وخو ډېر ژر به د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د جګړې پریکړې په خپل افغان حکومت کوي. د اشرف غنی په وینا نور به د طالبانو جګړه چې وای د بهرني ځواک په وړاندې کوي توجیهونه لري. طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د هغه تړون له مخې چې د تیر کال په فبروري کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ او طالبانو ترمنځ شوی ټاکل شوی و چې ټول امریکایي ځواکونه د می له لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 11 له افغانستان ووځي. ولسمشر غنی وړاندې لیکي د امریکا دغه پریکړې طالبان او په پاکستان کې د هغوی ملاتړي حیران کړي او هغوی د یوې نوې لارې غوره کېدو ته اړ کړي. د هغه په وینا آیا دوی غواړي چې د یوه باوري لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي او که غواړي چې لا ګډوډوي او تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. د غنی په وینا که طالبان وروستۍ لاره غوره کوي نو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په وړاندې جګړه مخته یوسي، او که طالبان لا هم له خبرو کولو ډډه کوي نو به دوی د ګور سوله غوره کوي. ولسمشر غنی په دې لیکنه کې د پاکستان رول ته اشاره لیکي که دا هېواد د طالبانو ملاتړ غوره وګڼي نو به اسلام آباد په دې کار سره د افغان ملت د دښمن خواني ولیوي او په دې توګه به له هغو پریمانه اقتصادي ګټو بې برخې شي چې سوله او سیمه ییز اتصال رامنځته کولی شي. د غنی په وینا پاکستان لپاره بیا هم ناوخته نه ده چې اسلام آباد د سولې په یوې منظمې پروسې کې د یوه شریک او مهم لوبغاړي په توګه راڅرګند شي. ولسمشر غنی د غراز ویلي حکومت چمتو دی چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي او که په نتیجه کې سوله ټینګېدای شي دی هم چمتو دی چې د ولسمشری دوره وختي پای ته ورسوي. ډلمل ورسپانه لیکي طالبانو په هلمند کې دوه ورځې وروسته له هغې چې امریکایي ځواکونو یواړه افغان پوځ ته وسپارله او ترې ووتل پراخې حملې پیل کړې. افغان ځواکونه هم د طالبانو د دغو حملو په وړاندې چې د سیشن بي تر ورځې دوام وکړل ودرېدل، او دفاع وزارت وویل چې له سلو زیات طالبان وژل شوي دي. د ډیلی میل په لیکنه وسلوالو طالبانو په ټول افغانستان کې حملو ته وروسته له هغې زور ورکړی چې امریکا له دې ډلې سره د دوحې د تیر کال د تړون له مخې د می تر لومړۍ نیټې له دې هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو ضرب الاجل پوره نه کړ. وړاندې په ډیلی میل کې لولو چې طالبانو د دوشنبه په ورځ پر لشکرګال مختلفو لورو حمله پیل کړې او د دې ښار په لمنو کې یو شمېر امنیتي پوستې هم ونیولې. ملا جان چې د لشکرګاه په یوه څنډه کې اوسي وایي د تندر په څیر د درنو وسلو او چاودنو غږونه اورېدل کېدل. دغو حملو دغه راز په سلګونو کورنۍ دې ته اړ کړي چې له خپلو سیمو کډې وکړي. د ډیلی میل په لیکنه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد هغه ټویټ هم چې ویلی دی د وضعیت خرابېدو مسؤول به هغوی وي چې له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو ایستل ځنډنی کړي. په خلکو کې دا ویره زیاته کړې چې طالبان به ښایي سرلنۍ تهاجمي حملې پیل کړي. ډیلی میل لیکي د اتلانتیک دواړو غاړو ته سیاستوالو خبرداری ورکړی چې د دې خطر شته چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د بایدن پریکړه د قدرت یوه خلا رامنځته کړي، داسې خلا چې طالبان یې د ډکولو هڅه کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 نوي او دغه راست په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. دویمه نیمایي کې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو چې تاسو په غږ سبچوي پیغامونه مو پکې راټول کړي. خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سخت ورښتونو لکبله غور او سیلابونه راوتلې دي چې غور او هرات ولایتونه تر ټولو زیات ځپل شوي دي. په هرات کې د 42 کسانو او په غور کې د 10 کسانو د مړینې خبر ورکول شوی. د هوا پیژندنې ملي ادارې نن هم په 42 ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله په هرات او غور ولایتونو کې لږ تر لږه 40 کسان مړ شوي دي. په دغو سیلابونو کې ګڼ کورونه او کروندې تخریب، په سلګونو څاروي هم تلف سوي دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو سیلابونو او ورښتونو ډیر زیان په ادرسکن، اوبه او شیندن ولسوالیو کې اړولی.
ځانګړي ډول زیانګالو کسانو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لرو.
د ولی ویاند وی په مړو کې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان شامل دي. بلخوا د غور محلي چارواکي هم وایي چې د ساغر او شهرک ولسوالیو په ګډون په ځینو سیمو کې ورښتونو او سیلابونو 10 کسان مړه کړي دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده پرون رسنوی ته وویل
لبرنی ارزونه شي چې 103 پیته کورونه ویجاړ شي، 910 کسان بے ضایع شوي چې همدا شیبه په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي، 10 کسان شهیدان دي چې 16 ماشومان دي، 1550 هکتاره باغونه او کروندې هم کاملا تخریب شوي دي.
د غور ولی عبدالظاهر فیضزاده زیاتوي سخت اورښتونو او سیلابونو په سلګونو څاروي هم مړه کړي دي. د سیلاب ځپلو ته د عجلو مرستو غوښتنه وکړه. د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په تیرو 4 ورځو کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې سخت اورښتونه د سیلابونو بهیدلو سبب سوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وویل چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې پر چارو غور سوی دی.
د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په ټول افغانستان کې ځوابي اقداماتو ته چمتو دي. هرات کې مو سروې پیل کړې ده. د شهیدانو له کورنۍ سره د مرستو لړۍ هم د سې‌شنبې په ورځ پیل شوه. هغه کسان چې کورونه یې وران شوي خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي.
د شغلی حیدری په خبره وزارت هڅه کوي چې د تلفاتو او زیانونو ارقام دقیق او نورو اړو کسانو ته هم مرستې برابرې کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي ځینې کسان د سیلابونو لخوا وړل سوي خلای شمیر کره سوی نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې اټکل کړی چې تر روانو 4 ساعتونو پورې به د افغانستان په 4 ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه دوام کوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګي د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
لدې سره د خبرونې دویمه نیمایي ته نږدې شو، اتنیمه بجې شوې. په مکرای لانډو خبرونو ته د کابل په کلکانو ولسوالۍ کې د روغتیاي کارکونکو د سپرلۍ پر موټر چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قومندانۍ په خبر پانه کې راغلي چې چاودنه کې چې پر کاستر ډول موټر کې شوې ده، یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په خبر پانه کې راغلي چې د عملی دی موټر د پنچیر ولایت روغتیاي کارکونکو لیک ډول چې نن سهار شاو خو بجې پر د کلکانو کله په سیمه کې چاودنه شوې. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په روانو څلورویشتو ساعتونو کې د هیواد په ګڼ شمیر ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د هر ډول بریدونو شنډولو ته چمتووالی لري. دغه څرګندونې داسې مهال کې کیږي چې په تیرو څو ورځو کې له هلمند، روزګان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی، فراه او نورو ولایتونو د ناامنیو راپورونه خپاره شوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د ریګروان کانال د سربند د څلورمې برخې د جوړولو چارې په بشپړېدو دي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې د دې کانال له بشپړېدو سره به 60,000 کورنۍ ترې ګټه واخلي. په غزنی کې د وسلوالو برید له کابله د عدلي ریاست د قضایي چارو امیر احمدشاه احمدي تیر ماښام ټپي شوی او ورور یې وژل شوی دی. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو شپږو کارپوهانو د ایران د سیاسي مخالف او فلم جوړونکو محمد نوریزاد د سملاسوی خوشی کېدو غوښتنه کړې. دوی وایي نوریزاد چې په بانک شپې ورځې سبا کوي سخت ناروغ دی او حتی د مرګ له خطر سره مخامخ دی. او د اروپای ټولنې لخوا د بالکان حوزې لویدیسته د دې ټولنې په مالی مرسته د برابر شوی واکسین رسول رسمن پیل شو. سموخاک له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم یو سیمه ایز موضوع را اخلو. په هند کې چې د کورونا دوهمې څپې سخت ځپلې او حکومت له ډیرو ستونزو سره مخ دی، یوې ډلې ځوانانو له دغې وبا سره مبارزې ته وردانګلی. تفصیل په دې راپور کې.
سوادا پرساد چې خوندیز د کوونکې دا او آزموینه تیرې شوی رښتینی کار ته مخ کړي. د ژوند ژغورلو لپاره اکسیجن درمل او روغتونونو کې بسترونه د کووېډ 19 ناروغانو لپاره پیدا کوي. پرساد له پلسګونو نورو رضاکارانو سره چې عمرونه دي 14 او 19 کلونو تر منځ دي، د ځوانانو په مشرۍ د یونکټ په نوم ټولنې کې سره راټول شوی او په انټرنیټ کې د یو انلاین ډاټابیس لاره په ټول هین کې د لاسرسي وړ روغتیاي سرچینو په اړه معلومات راټولوي. دوی له ټولنیزو شبکو څخه په استفاده هغوی ته چې د کورونا له امله مرستو ته عاجله اړتیا لري مستقیما د روغتیایي وسایلو او درملو سرچینې ورخي. د ځوانانو دغه ډله و ورځې په اونۍ کې د 40 ساعتونو لپاره کار کوي. پرساد چې په ممبئی کې اوسی وای دا کار سړی ډیر ستړی کوي، خو زیاتوي که دا وکول شي چې د یو چا ژوند وژغوري نو د وجود هیڅ یو برخه به هم د ستړیا احساس ونه کړي. پرساد د بیلګې په توګه پر کورونا اخته دی و ځوان ناروغ د ژغورلو خبره کوي او وای دغه ناروغ چې اکسیجن ته سخته اړتیا درلوده او د کورنۍ غړو یې په موندلو 2 ساعته تیر کړي وو او په پیدا کولو یې نه و بریالی شوي، دوی ورته اکسیجن پیدا کړ. هغه وای خبره یوازې دا نه ده چې دوی خلکو ته د روغتیایي وسایلو او درملو سرچینې ورپګوته کوي، بلکې غواړي محتاجو خلکو ته دا احساس ورکړي چې په لکړاونو ډک حالت کې دوی یوازې نه دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې هینچ د 1.5 میلیون وګړو 2/3 برخه تر 15 کلونو لاندې عمرونه لري او ځوان نفوس لرونکی هیواد ګڼل کیږي. هیڅ کله هم ځوان کهول ته د چارو دومره درون مسؤلیت نه و سپارل شوی. په هغه هیواد کې چې په کورونا وایروس د اخته کسانو رسمي شمیره له 60 میلیون واوښته. په هند کې په هغو روغتونونو کې چې د کورونا د ناروغانو درملنه کیږي د بسترونو، درملو او اکسیجن د کموالي ستونزه پر ځای پاتې ده. په دې هیواد کې پر کورونا د اخته کسانو شمیر په تیرو 3 میاشتو کې تقریبا 2 چنده لوړ شوی او د دې وبا له کبله د مړینو شمیر اوس له 2,00,000 اوښتی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې 3 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
اوس هم راځو د کابل خاریانو د برېښنا یوې ستونزې ته. په پلازمینه کابل کې د برېښنا د لوړ لګښت له امله د خاریانو لپاره لپسې شکایتونه وروسته د ولسی جرګې د ترانسپورت او مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون د برېښنا شرکت مسؤلین پرونی غونډې ته ورغوښتي وو. دغه کمیسیون وایي په میاشتني ډول د برېښنایي بیلونو لګښت لوړ شوی او کابل خاریان ترې سر ټکوي. تفصیل په دې راپور کې.
له تیرو دو میاشتو راهیسې چې د برېښنا بیلونه میاشتني شوي، خلک شکایت لري چې لګښت پرې ډیر راځي. له دې امله د ولسي جرګې د مواصلاتو کمیسیون د سېشنبې په ورځ د برېښنا شرکت چارواکي خپلې ناستې ته راوغوښتل. د دغه کمیسیون مشر عبیدالله کلیمزی وویل چې د کابل ښار د اوسیدونکو له غوښتنو سره سم غوره ده چې د تیر په شان د برېښنا بیلونه بیرته دوه میاشتني شي.
Тото лошо, а рабо то се дипат, кура му дати бит тома да види ли ми се, а рабо мухта урие, че па јуа ми ешер клюки ке досу, па дуки, дрею, ке або мухта урие. Хосе пара ке ага ју бори ки та па уте, че ага дуглас хајле, ау хакле бей, ага та ба тава ју кови, бей.
د کابل اوسیدونکو د برېښنا تادیه لمیشتنی پروسه په داسې حال کې شکایت کوي چې دا پروسه ډیر وخت نیسي او د خلکو په وینا چې دا په هر کیلو وات لګښت ډیروي. دوی وایي په خوا یې ساعت کې له 201 تر 300 کیلو واټو پورې 3.15 افغانۍ ورکولې، خو اوس په میاشتني لګښت کې له 101 تر 200 کیلو واټو څخه 3.15 پیسې ورکوي. د کابل ښار د چلستون یو اوسیدونکي جان آقا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دا بل پک دولت هغه ادوه مې شو، خو مسافه ډېر لږ وو، په دغه چې میاشتني کې مسافه
په همدې حال کې د برېښنا شرکت مشر عارف نورزای وایي د برېښنا د میاشتني لګښت د ورکړې لړۍ لنډمهالې او ازمایښتي ده، او که خلک غواړي شرکت حاضر دی سو د برېښنا بیلونه بیرته دوه میاشتني کړي.
که ملت غواړي چې دا یو دوه درې میاشتې امتحان کړو هغه سبوک، که ملت غواړي چې یا ژر لاړ شي هغه دوه میاشتني ته موږ اماده یو، متا یو شی ته وایم موږ په کابل کې دا وکړه چې ټیسټینګ وسی، موږ یو دم په ګرغه څنګه کوم نکړه دا یو ټیسټ دی. نوې خبره ده په نیو خبر کې پاول روس کې هغه مشتون دی.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې خلکو له پخواني بهیر شکایت درلود او ویلي چې بلونه دې دوه میاشتې نشي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
مخکره دی چې اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو ته وار کو یو بل موضوع هم راخلو. د ختیز نورستان د کامدیش او برګی مټالو سیدونکو په خپل سیمه کې د برېښنایي تذکیرو د مرکز پرانستل غواړي. د دوی په خبره چې د یوې تذکیرې د ترلاسه کولو لپاره اوس یو ځل 25 ساعته په سختو او کندو کپرو لارو په موټر کې مزل کوي او شاوخوا 20,000 افغانۍ هم لګوي، او په خبره دا کار په یو ځل تک هم نه خلاصيږي، بلکې اړ دي چې دوه یا درې ځلې دغه مصرف وکړي او دغه لرو مرکزونو ته ځانونه ورسوي. دا چې دغه خلکو ستونزې څه دي په دې اړه زموږ د خبريال راپور واوري. ورپسې هم ازادي او اوریدونکو پروګرام چې ستاسو خپل پروګرام دی له یاده مباسي.
د نورستان د دوه ختیځ ولسوالۍ کوم دي شوبرګي مټال وسیدونکو شکایت کوي وای ولسوالۍ له مرکز پارون څخه لری پرتی دي او دوی نشي کولای چې د برېښنایي تذکیرو تر لاسه کول لپاره هلتا ځانونه ورسوي. نو له حکومت غواړي چې دوی ته په نږدې سیمه کې د تذکیرو د ویش مرکز پرانیزي. زبی الله خلیل د کوم دي ولسوالۍ قومي مشر راته وویل:
دا د اوس پرلند نظامی شهیدان او دغه کوند یتیمان او غریبانان او پارون ولایت پورې پنځه ګنټه منظر د جګړې الکترونیکي تذکرې د پاره د دې ته د مخایته هو چې دا پنځه ګنټه د دیوانه بابا د پارون زمونږ ولایت ته جزا څنګه چې در پدری او د توانی او صدا چې لري دا کنه چې یو هغه چې راځي د کل د عوامي د بلاک کې نه ښه شي.
د برګی مټال ولسوالۍ بسیدونکو حاجی غلام الله نورستاني بای د دوی پسیمه کې د برېښنایي تذکرو د مرکز نشټوالی دوی اړکړی چې د تذکرو په جوړولو پسې زیات وخت او پیسې ولګوي.
معلمین باید تذکره واخلي، سرباز باید تذکره واخلي، شهیدان و وارثین زنانه و مثلا دغوی طفل و دغوی وارثین چې دی هغوی مجبور دی راشي مرکز نورستان ته، چېرته مرکز ته هم راشي. هلته داسې بازارونه هم نشته چې په هوټلو کې یا په کوم ځای کې په ژوندو کې مقصد ډېر مشکلات سره مخامخ دی زمون خلک.
غلام الله نورستانی وایي که یو څوک د یوې تذکرې اخیستلو یا نور کار پسې پارون ته ځي، نو باید په ډیرو سختو او کنډو کپر لارو د کونړ له نهو اداري واحدونو او د نورستان له دوو ولسوالۍ تیر شي او ځان پارون ته ورسوي. د هغه په خبره چې د برېښنې تذکرې اخیستل هم د یوې او دوو ورځو کار نه دی، بلکې له میاشتې زیات وخت پرې لګیږي، نو خلک اړ دي چې څو ځلې په دغو سختو او اوږدو لارو تګ راتګ وکړي، او دا هم د هیچا له وسه پوره نه ده. دوی له حکومت غواړي چې په یادو ولسوالیو کې دي ورته د برېښنایي تذکرو مرکزونه پرانستل شي، څو یې ستونزې په خپلو سیمو کې زر حل شي. په نورستان کې د احصایې او معلوماتو ادارې چارواکي هم وایي چې ولسونه د سرکونو نشتوالی او د برېښنایي تذکرو د مرکزونو کمی له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی غواړي چې د خلکو د یادو ستونزو د حل لپاره په ختیځ او لویدیځ نورستان کې مرکزونه پرانیزي. د احصایې او معلوماتو ادارې مسئول غلام علي ثبات ازادي راډیو ته وویل
د ولایت مخام د هدایت سره سم پلان نیول دی چې یو مرکز په نوي کال کې کامدیش ولسوالۍ ته وغځو، او بل مرکز همدارنګ لویام ولسوالۍ ته وغځو. د بل طرفه نه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې هم نوي بستونه اعلان کړي دي. تقریبا ټول افغانستان لپاره که دغه تشکیلات زموږ حل شو، نو انشاءالله هیله ده چې موږ به په هر ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو د ویش څانګه پرانیزو.
غلام علي ثبات وایي په ټول نورستان کې تر 2000 پورې غوښتنلیکونه ترلاسه کړي، د دې ټولو بایومیټریک او نور کارونه یې اخلاص کړي او کابل ته یې استولې دي، چې له دې جملې یې شاوخوا 2000 کسانو ته تذکرې هم ورکړي دي. نورستان غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې د سرکونو د نشتوالي په وجه یې ولسوالۍ له مرکز جلا پرتې دي، او خلک یې له ډېرو ستونزو ګاللو او د زیاتو پیسو له لګولو وروسته مرکز پارون ته ځانونه رسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مينوالو السلام علیکم، مختدیو کچروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په دې هیله ستاسو یو بل خبرونه چې چمتو سوی ده در ته خبروم. په دې خبرونه کې موږ ترجیره د کندهار د اوسیدونکو شکایتونه راخستی دي، او د دې ولایت د والی ویان سره مو ستاسو پر ستونزو خبرې کړې دي، هغه ستاسو پوښتنو ته جوابونه ویلي. په ګډه به سره واورو، خو اوس مخکې تر دې چې ستاسو د پوښتنو جوابونه واورو، ورځو یو لنډ وقفې ته.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی، ډیر زیات مننه چې مشته مو وخت را کوي چې زموږ د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي. نو ورځو د دوی پوښتنې خپل د دوی په ځخ کې در اورو، بیا به ستاسو جوابونه هم را واخلو. اول اوریدونکي پر واخلو.
لکه د حرته میوند له صادین عبد الناصر افغان د پیغام ازادي راځي ته پردم په دې هله باندې چې د مسؤلین تر ورو په لغزم پیغام ورسوي. د شش کال بارانو نه دي سوي په هلمند او کندهار کې غنم ډیر زیات مرستړي دي. په تیر وختو کې به یو جری په ځکه درې خورواره غنم کوله، اوس په وخت کې یو نیم خوروار هم نشي پوره کولای. زموږ د مسؤلو کسان څنګه دا غوښتنه ده چې دا غنم له پاکستان څخه راوګرځوي. بل په افغانستان کې غربت او مسکینی به هیڅ زیات ده. لوس فرق ته لورنی کیرو کلو غنم یو من کیږي په 300 او 10 پاکستانی کالدار باندې خرڅیږي. نو د غریب کسان په دې باندې وس نه رسیږي چې واز غنم او ارتیا پوره کینور خوراکي توکي خلاصه کوي. نو باید چې مسؤل کسان دغه ټیکټ ته پاملرنه ولري چې غنم د افغانستان څخه خارج نه شي او نور مملکتو ته ولاړ نه شي.
بل احمدي صاحب، تاسو به دا پوښتنه اوریدلی، یو بل اوریدونکی هم چې هغه د کوچیانو څخه دی، هغوی هم تقریبا ورته همدې د وچکالۍ څخه ستونزې لري، شکایت لري، ورته پوښتنه ده. هغه به مو واورو، بیا به دواړو ته تاسو یو ځای جواب ورکړي.
عمر کوچی د کندهار خبره کوم. موږ هیله او ارزو لرو داسې سخت وچکالي لکه سږ کال چې دی، موږ په دا څلوېښت کاله زما نه په یاد کېږي. نو موږ دا هیله او ارزو لرو چې د مالدارانو سره یو کومک وکول شي، د مالدارانو شتمني ټوله خلاصېږي په دې سږ کال وچکالي کې. نو موږ د ټولو مشرانو د ټولې نړۍ ته دا هیله کوو چې زموږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي چې دا مالو دونه تکلیف راغلی وي.